د مشال ریډیو په خبري غړي کې د خپل کوربا اسرائیل مومن سلامونه مني. وخت سهار 10 بجې شوی. په دې غړي کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ غوري د امریکای چارواکو د پاکستان سفر او د افغانستان صلح همدغه راز په پېښور هیات آباد کې د میرمنو د سایکل زغل منسوخېدل او نور اهم مستاسې لپاره یو شمېر موضوعات لرو. خو تر هر څه مخکې ورزو شاهین بنیري ته چې تاسو ته ست تازه کورنۍ او نړیوال خبرونه وړاندې کړي.
ستړي مشهړو به د وخت مهم خبرونه حاضر ده چې د افغان جګړې د هواري لپاره د امریکایي چارواکو او طالبانو تربنز د خبرو اترو بل پړاو په پاکستان کې وشي. په پېښور کې نن د جنکو د سایکل ریس یا زغل سیالۍ د ځینې مذهبي ګوندونو د مخالفت له کبله ځنډول شوي دي. او ولسمشر ډونلډ ټرمپ ویلي نن به د امریکا د حکومت د جزوي تړل کېدو د هیواد په جنوبي پوله د انساني بحران په اړه یو لوی اعلان کړي. د خبرونو تفصیل زردا چې د افغان جګړې د هواري لپاره د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو بل پړاو په پاکستان کې وشي. د پاکستانی حکومت سرچینو مشال ریډیو ته ویلي د غونډه به په اسلام آباد کې کیږي، خو د دې د دقیقې نیټې او جوړښت په اړه نور معلومات نه دي ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون په اسلام آباد کې د وزیر اعظم عمران خان او د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشي سره ملاقاتونه کړي دي. د بهرنیو چارو د وزیر سره د لیدلو نه وروسته زلمی خلیلزاد په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې قریشي ورته د پاکستان د مرستې باور ورکړي. نوموړي زیاته کړې هغه په دغه اړه پیاوړي پرمختګ ته سترګې په لار دی، خو طالبانو بیا د امریکایي چارواکو سره د مذاکراتو په اړه راپورونه رد کړي دي. د طالبانو ویان زیب الله مجاهد پرون په ټویټر په یو پیغام کې ویلي چې د امریکایي استازي زلمی خلیلزاد او طالبانو ترمنځ په اسلام آباد کې د خبرو اترو په اړه خبره شوي راپورونه دروغ دي. په پېښور کې نن د جنکو د سایکل ریس یا زغل سیالۍ د ځینې مذهبي ګوندونو د مخالفت له کبله ځنډول شوي دي. زموږ ژوندون نومې یوې غیر سرکاري تنظیم د دې زغل تابعه پرون د پېښور په هیات آباد کې کړې وه. د دغې تنظیم مشر وفا وزیر مشال ریډو ته ویلي دا سیالۍ د امن د پیغام خورولو لپاره کولې، خو ځینو مذهبي ډلو پرې اعتراض وکړ.
مونږه ته صرف پیس پرموټ کول او پښتنو مې یو صفا امیج ورکول چې مونږه پښتنو امن پرست خلک یو، خو جی چې کم مذهبي څونه کسانو هغه اعتراض وکړو هغه اعتراض مونږه عزت وکړو او د ریلی مې چې دا کینسل کړه.
د جمعیت العلماء اسلام او جماعت اسلامي د دې سیالۍ پر ضد احتجاج دړه ورکړې وه. د جماعت اسلامي مرستیال امیر صابر روان مشال ریډو ته ویلي هغې به د امن په نوم د مغربي قدرونو د قوي کولو اجازه ورنکي. د هیات آباد سپورټس کمپلیکس چارواکي وایي دا سیالۍ ځکه ځنډولې دي چې د انتظامیې لخوا ورته له وړاندې اجازه نه وه ورکړل شوې. د سایکلونو د دې زغل لپاره 15 جنکو خپل نومونه رجسټر کړي وو. په پاکستان کې د اپوزیشن ډلو مشر شهباز شریف د مومن ډیم د ټیکې پاړه د پلټون لپاره د وی پارلماني کمیټې جوړولو غوښتنه کړې ده. پرون قومي سملی ته په وینا کې نوموړي وویل چې د دې ډیم د 309 ارب روپو ټیکا حکومت د وزیر اعظم سلاکار عبدالرزاق داود ته ورکړې ده چې د اصولو نه سرغړونه ده.
دا د پاکستان دولت د 309 ارب روپو په پټو سترګو د خرڅ خبره ده او دا غوښتل شوی پیسې دي. نو د هر پاکستانی حق ته چې معلومه شي ورته چې څنګه دا ټیکا ورکول کیږي.
بلخوا د اوبو او بجلی وفاقي وزیر فیصل واوډا پرون په کراچۍ کې خبری کانفرنس ته ویلي چې د شهباز شریف د اعتراض جواب به په قومي سملی کې وړاندې کړي. حکومت اعلان کړی وو چې په مومن ډیم د کار پرانسته به د جنوري په 14 نیټه کوي، خو د ډیم د ټیکې په سر د راولاړې شوې تنازې نه وروستو ځنډول شوې ده. پاکستان پیپلز ګوند ویلي دا ځل به په دغه هیواد کې د پوځي عدالتونو د مودې غځولو مرسته ونه کړي. پرون مازدیګر په کراچۍ کې د پیپلز ګوند د مرکزي کمیټې د غونډې نه وروستو یو خبري کانفرنس ته د وینا په وخت د ګوند یو مشر فرحت الله بابرو ویل فوځي عدالتونه د لا درک کړل شوو خلکو عدالتونو ته د نه وړاندې کولو لپاره د بهانې په توګه کارول کیږي. بلخوا د پاکستان د فوج ویان میجر جنرل اسف غفور تیر ماښام د پاکستان یو شخصي ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې پوځي عدالتونه د لا درکه کسانو سره هیڅ تړاو نه لري او په ترهګرۍ تورونو کسانو مقدمې پکې اوریدل کیږي. پوځي عدالتونه په کال 2015 کې جوړ کړل شوی وو چې د کار موجوده دوه کلنې مودې د مارچ په میاشت کې پای ته رسی. جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن دلیل طالبانو غوښتلی چې د سولې لپاره د افغان حکومت سره خبرو تکینی. د ګوند سینیټر عطاور رحمان بیګا مشال لیډو ته ویلي مذاکرات به هله نتیجه ورکوي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې وشي.
شرط به الله رد چې په دې کې افغان حکومت هم شامل کړي. افغانستان د حالاتو د کاره په کار دا ده چې دغه د امریکای او د طالبانو او د افغانستان حکومت کرمنګ وشي دا خبره چې کومه لړل شوې ده چې دا خپل ځای ته راشي.
د یادونې وړ ده چې په افغانستان کې د سولې د پروسې پر مخ وړلو لپاره د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ په قطر کې د خبرو اترو دورونه شوي دي، خو طالبانو تر اوسه د افغان حکومت سره د کیناستو نه انکار کړی دی. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ ویلي چې نن به د امریکا د حکومت د جزوي تړل کېدو او د هیواد په جنوبي پوله د انساني بحران په اړه یو لوی اعلان کوي. نوموړي په خپل ټویټر پاڼه ویلي دا اعلان به نن د امریکا په وخت ماسپخین 3 بجې کوي، خو په دغه اړه یې نور معلومات نه دي ورکړي. د امریکا حکومت له تیرو 4 هفتو د ولسمشر ټرمپ او ډیموکرات ګوند ترمنځ د مکسیکو او امریکا ترمنځ د دیوال جوړولو په معاملات د اختلاف له کبله په جزوی توګه تړل شوی دی، چې په نتیجه کې د وفاقي حکومت 3 لک ملازمین له خپلو تنخواګانو بې برخې دي. ولسمشر ټرمپ د دغه دیوال لپاره له کانګرسا د 15.5 بلیون ډالر غوښتنه کړې ده، خو دا استازو په جرګه کې د ډیموکرات ګوند استازي ورسره نه مني. دا وو د دې وخت خبرونه.
اردن کو خبرونه مول مشال رادیو وردل چې شاهین بنیر وړاندې کول. تاسو زما خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ.
حکومتي سرچینې وایي چې په اسلام آباد کې د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ غونډه کیږي. بلخو د پاکستان زیاتره مذهبي سیاسي ګوندونه وایي دوی د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو ملاتړ کوي.
افغانستان طالبان چې کوم مذاکرات شروع دي، جمعیت علماء اسلام د هغه حمایت هم کړی دی.
په افغان سوله کې ولې پاکستان دومره ارزښت لري؟ په دې هم راپول رو او دا به هم وری چې په پیښور هیات آباد کې نن کیدونکې د میرمنو د سایکل زغل د مذهبي ګوندونو لخوا د مخالفت لقبله لغوه کړی شوی. خو د پاکستان اسلامي نظراتي کونسل مشر وایي میرمنې د سپورټس کولو اجازه لري.
او په 2002 کې دلتا د مذهبي ګوندونو حکومت په خیبر پختونخوا کې نو دوی باقاعده سپورټس کمپلیکس جوړ کړی و د زنانو لپاره.
او دا ورګزو قبایلي مشران وایي د دوی د سیمې ذلي حیثیت دې ختم نه کړل شي.
د بحالی د ابدکاری د ان اف سی ایوارډ نوکریانی هر څه د ذلي حیثیت پورې تړلی دي. کله د مو دا ذلي حیثیت لور
نور همیش مر موضوعات لرو په سینمای کې دوه ونځ خبرونه هم لرو. لمشال اډیو سره اوسئ. اوس هم د خبرونه لومړی موضوع اوردونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم وردل چې د پاکستانی حکومت زنو سرچینو مشال ډوته ویلي چې په اسلام آباد کې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ غونډه را جوړیږي، خو طالبانو بیا دغه خبره رد کړې. د براسال کې دا چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد نن په دریم ورځ هم پاکستان کې دی. پر دې اړه مو په اسلام آباد کې له خپل همکار او سیمه ایزو چارواکو طاهر خان صاحب سره لګشي به مخکې خبرې شوې. نو هغه ویل چې تموا د طالبان امریکایي چارواکو ترمنځ مذاکرات د جنوري په 13مه وشي، خو داسې ونه شو.
دسی اول مشال تا زنې سرچینو زریو ویلی چې 13 د جنوري پاکستان اول طالبانو ته تجویز کړو چې 13 دی په اسلام آباد کې وګونی. البته 13 ورځې بیا انتظار هم کېده، لیکن هغه غونډه ونشوه. بیا نه وخت سره طالبانو یو مختصر یو بیان لري په ټویټر باندې واچو ترجمان دا وی چې په اسلام آباد کې دغه بیان وی چې کوم رپورټونه دي یا کوم غنګوسو دي هغه دی وی چې په حقیقت نشته. نو او وکتی شي ځکه چې هغه پاکستان خو توکل لري چې طالبان غونډه ته حاضر شي. مخکې چې کله زر به خلیلزاد یو ور اسلام آباد کې وو، نو داسې اوس طالبان ته نږدې سرچینې دا مرچ په هغه موقع باندې هم د طالبانو او د زلمی خلیزاد ملاقات شوی چې د قطر نه هم سیاسي دفتر غړي په ملاقات کې شریکو. نو د پاکستان اوس دغه ته ځکه اهمیت ورکړي دی غونډې ته چې په قطر کې د پدې میاشت کې کوم غونډه واغه ونشوه، بیا د بیانونو تبادله ډېره سخته شوې وه. طالبان هم یو بیان ورکړی و، یو ګواښنه کړې وه چې کېدی شي هغې خبرې وځنډي. زلمی خلیزاد بیا هم په هغې جواب کې نو یو تاریخي غونډې پیدا شوې ده په هغه د خبرو په هغه پروسه کې. لیکن پاکستان هیله مند دی چې په اسلام آباد کې دا غونډه وشوه، دا د خبرو پروسه چې کوم روان ده هغه پر ځای پاتې شي، دا به وکتل شي چې نن څه کېږي.
اوردونکو مشال اډو ته وګرځید او په اسلام آباد کې زموږ همکار طاهر خان تاسو د دوی دغه خبري وورو دي. هم دغه موضوع کې پاتې کیږو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استاذ زلمی خلیزاد دا وخت په پاکستان کې دی او تیر ورځ د دې هواد له وزیر اعظم عمران خان او بانو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره د سولې په تړاو ملاقاتونه کړي. دا چې امریکا ولې په افغان سولې کې پاکستان ته دومره ارزښت ورکوي د مجید بابر په دې راپور کې ورو.
د وزیر اعظم هاوس نه خبره شوې خبر پاڼه وایي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استاذ زلمی خلیلزاد تیر ورځ وزیر اعظم عمران خان سره ملاقات کړې. د خبر پاڼې لمخه خلیلزاد په دې ملاقات کې وزیر اعظم د افغان سولې په لړ کې د سیمه ایزو هیوادونو د سفر نه خبر کړو او عمران خان هم د افغان سولې په لړ کې د پاکستان د ژمنتیا تکرار وکړو. دا لومبې ځل دی چې د امریکا کوم داسې لوړ پوړی چارواکي به اسلام آباد کې 15 ورځې تیروي. اوس پوښتنه دا ده چې د افغان سولې په لړ کې امریکا پاکستان ته ولې دومره اهمیت ورکوي. تیر ماښام مشال لیډو سره په خبرو کې د افغان چارو پوه احمد رشید وویل د طالبانو ډیری مشران دا مهال پاکستان کې دي، خو زلمی خلیلزاد هر هغه هیواد ته سفرونه کوي چرته چې د طالبانو مشرتابه اوسیږي. هغوی سره خبرې او بحثونه کوي او هڅې کوي چې کابل سره یې خبرو اترو ته قانع کړي، خو طالبان تر دا مهال افغان حکومت سره مذاکراتو ته سلا شوي نه دي. خو چې د طالبانو کوم ریښتوني او لوړپوړي مشران دي هغوی پاکستان کې دي، نو ځکه د سولې په دې پروسه کې د پاکستان اهمیت ډیر دی. بلخوا د افغان چاروپو رحیم الله یوسف زی وایي چې د کلونو راهیسې افغان طالبانو سره کومې خبرې اترې شوې دي، پاکستان دعوه کوي چې د هغې تر شا د پاکستان هڅې وي او زیاتوي
چې اوسه پورې کومې خبرې چې شوې دي هغې باره کې هم پاکستان دعوه کوي چې دغه د امریکایانو او طالبانو خبرې قطر کې یا په متحده عرب امارتو کې یا د نمخ کې چې کوم په اوروم چې کې په چین کې خبرې شوې وي 2015 کې یا په مری کې په جولای 2015 کې هغه هم د پاکستان کوشش مانه شوې وي. نو ځکه پاکستان په دا ویل کېږي چې هغې د زیات تعاونو کې هغې د مذاکرات جوړ کی دا د کامیاب کی پاکستان چې دې خپل حل زری کوي او ځکه دا اوس زلمی خلیلزاد پاکستان ته راغلی دی د 15 ورځې تیرې دا اول ځل دی چې زلمی خلیلزاد په پاکستان کې یا یو بل هیواد کې 15 ورځې تیرې.
احمد رشید وایي چې د کل نه افغان طالبانو سره خبرې اترې شروع شوې دي، هغوی په دوه غوښتنو کلک ولاړ دي. یو دا چې هغوی د خپل بندیانو خوشی کېدل غواړي او بل دا چې د افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو وتل یې د سر غوښتنه ده. د رشید په خبره د خبرو اترو بهیر ښه عمل دی، خدا خبرې اترې مخکې پړاو ته هم تلل پکار دي.
د مجید بابر چې تاسو راپور وړاندې کوو تاسو مشال لډو ته وګستئ او همدغه د سولې په موضوع کې پاتې کیږو. د پاکستان په سیاست کې فعال ځینې مذهبي ګوندونه هم د امریکا او افغان طالبانو ترمنځ د مذاکراتو ملاتړ کړي او وایي د افغانستان د شخړې یوازینۍ لار د سولې خبرې دي. دوی وایي په کار ده چې د مذاکراتو دایره وغځول شي. د یادونې ده چې د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په قطر متحده عرب اماراتو کې د طالبانو مهم مشرانو سره مذاکرات کړي او دا مهال هم په پاکستان کې موجود دي. نور تفصیل له اسلام آباد احمد الله راکوي.
د جمعیت علماء اسلام فی ډلې سینیټر عطا الرحمن پرون د جمعې په ماخستن مشال ریډیو ته وویل چې ګوند یې د اولی ورځې راهسې دریز لري چې د افغانستان مسلې حل د خبرو اترو د لارې راوېستې شي او طالبانو لا هم په کار دي چې د امریکا سره سره د افغانستان حکومت سره د مذاکرات شروع کړي.
افغانستان طالبان چې کوم مذاکرات شروع دي، جمعیت علماء اسلام د هغه حمایت هم کړې ده. الکه په کابل خلکو په خپل یو سوچ کې کوزمو دا سوچ دی چې امریکی او طالبانو ترمنځ هر قسم مذاکرات وشي خو صرف په الله رب چې په دې کې افغان حکومت هم شامل کی. افغانستان د حالاتو د کار په کار داده چې دغه د امریکای او د طالبانو او د افغانستان حکومت ترمنځ وشي دا خبره چې کومه لړل شوې ده چې دا خپل ځای ته راشي.
خود جمعیت علماء اسلام سمیع الحق ګوند مولانا یوسف شاه وایي مذاکرات شروع کول د سولې طرف ته یو ښه قدم دی او طالبانو لپکار دی چې خبرې اترې دي صرف تر امریکا محدود وساتي، ځکه چې دا وخت ټول واک اختیار د هغوی سره دی. د امریکا د بارنو چارو وزیر مایک پومپیو د 2013 کال په ستمبر کې زلمی خلیلزاد ته د افغانستان د سولې بهیر پیلولو دنده وسپارله، د کم وروستو چې نوموړي په قطر او متحده عرب اماراتو کې طالب استازو سره مذاکرات وکړل. په متحده عرب اماراتو کې شوي مذاکراتو کې د کوربه ملک نه علاوه د سعودي عرب او پاکستان چارواکي هم موجود ول، خو طالبانو هلته د کابل له حکومتي پلاوي سره د لیدو انکار وکړو چې ورباندې انتقاد وشو. د جماعت اسلامي امیر سراج الحق هم د نورو مذهبي ګوندونو د غړو په شان د امریکا او طالبانو ترمنځ مذاکرات یو ښه ګام بولي او وایي د خبرو اترو د دایره غزول پکار دي او هغه ډلې چې په افغانستان کې اثر لري په مذاکراتو کې دي شامل کړي شي.
افغانستان حکومت هم د دې مسلې یو جز دی، کل نه دی، مونږ خو هلته جز لرو. دا وخت په افغانستان کې د طالبان علاوه څومره ډلې دي، نو د حقیقي صلح لپاره د ټولو په منځ کې خبرې پکار دي، نه د امریکې په وس کې. دا ده چې هغوی که یو خبره جوړم کی او په هغې کې د دې ټولو سټیک هولډر رضامندي نه وي، نو بیا خو کوم جنګونه وي او په خپلو کې به اختلافونه وي.
د یادونې ده چې همدې مذهبي ګوندونو به په تېرو وختونو کې په افغانستان کې د طالبانو جنګ ته جهاد ویلو.
دا په اسلام آباد کې زموږ خبریال احمد الله تاسو ته یې راپور درکوو چې په پاکستان کې ځینو سیاسي مذهبي ګوندونو د افغان طالبانو او د امریکا ترمنځ د مذاکراتو هرکلی کړی.
خزی د پښتني ټولنې نیمایي برخه جوړوي.
کدوی پرمختللی وی نټولنا پرمخزی په داندې هلی خبرونه کې لفرخندا ست سره به ووري چې د پښتنو خصوص د پرمختګ پر وړاندې خندونه سدي.
د هرې نهې یا سه شنبه او هر زیارت یا پنځ شنبه په ورځ
مشال دغه استریدونکو په بخور حیات آباد کې د میرمنو د سایکل زغل د مذهبي ګوندونو لخوا د مخالفت او احتجاج دړکو ورسته لغوه کړی شوی. زموږ ژوندون نومي سازمان د دې زغل تابع کړی و. دوی وایي د دې زغل د لارې دوی نړۍ ته د خودل چې پښتانه سغدري زنه دي، بلخو د بخور د سپورتس سانګ او حیات آباد انتظامیه وایي چې له دوی د دغه زغل کولو اجازه نه واخیستل شوی. پړې نور تفصیل پیښوره شبیر احمد جان راکوي.
د دغه زغل د سیالو تابع کونکي زمونږ ژوندون نومي غیر سرکاري تنظیم چې ردوی په وینا په خیبر پښتونخوا کې د زنانو د حقونو لپاره کار کوي مشره وفا وزیر وایي چې د دې زغل مقصد د پښتنو سیمینه نه امن خورول او بیا د پښتنو د ژوند یو مثبت اړخ نړۍ ته ښودل وو، خو ولې د مذهبي ډلو لخوا د دړکو او اعتراض وروسته دا زغل منسوخ کړی دی.
مونږ پښتنو بهر ډیر زیات بدنام شوی دی، مونږ باندې یو لیبل لګېدل شوی دی چې مونږ ټیریسټ یو. نو هغه ما چې مونږ سو فرینډز په خپل کې کیناست، مونږ چې چلو یو سایکل ریلی به مونږ ارینج کو، خو با فرینډز نه هغه سایکل ریلی دونه زیات شو چې 30-35 کسانو پارټیسیپینټ پکې وکړو. نو مونږ ته صرف پیس پروموټ کول او پښتنو مې یو صفا امیج ورکول چې مونږ پښتنو امن پرست خلک یو، خو چې کم مذهبي سونه کسانو هغه اعتراض وکړو، هغه اعتراض مونږ عزت وکړو او دریلی میچ دا کینسل کړه.
بلخو د جبیت علماء اسلام، جبهت اسلامي او نور مذهبي ډلو د زنانو د دې غل سخت مخالفت وکړو او په هتا باد کې چرته چې دا سیالې کې دلی د احتجاج کولو دړکې هم ورکړې وي. د جمعیت اسلامی نائب امیر صابروان مشال لیڑو ته پدې حق لوول
اسلامي جهات ورکي نظمونګا معاشري جهات ورکي نظم بوختو روایت جهات ورکي دا د یورپ خلکو دا کار دی او پدې باندې کا سخت اکشن اغستلی هغه ان شاء الله مونږ خلو بهرحال کجات بھی یو کا انتظامی ورکړی بھی نو مونږ هم بیا هم نه پرېدو مونږ بدل دی یو دا بکی دا ممکن نه دا
ولی پدې لا د حیات اباس سپورتس کمپلیکس او د خیبر پختونخوا د لوبو محکمې او چارواکي جعفر شاه مشال لیډو ته ویل چې طریقه دا ده چې د دوی نه به اول اجازه تخلي خو له دوی هله خبر شو چې د جمعې په خطبه کې د دې پزد په جمعات کې د مولانا خبره او د هغوی تنقید ورېدو
نو د دې ور کړې د نن څه سره په توا هیڅ هم سره نه دی دې سي خبر دی دې سي خبر دی زه خبر دې التم کنه چې کوم څه کوي دا چې یو کیږي د دې نه کلیرنس وی د پولیس نه د نو ځکه کې ایجنسی نه دی نه غوښنه پز بیا دې ور جات ور کړې خو د جمعې موس کې نه شو د زرغون جمعات کې څه غلطه مور دې چې هي تابع دې ول کیږي مې زه خبره چې یو کیږي فوتبال کی خبر شوه د چرل دی یون کی ګنیم ده څنګه یون دی زب زب ناسم د دفتر کې ما ته پته نشته جواب کې مولي چې د پته لګیدا
نو مول ویل چې کله به هم دی په سرکاري کچا د زنانه او د غشن پډاګه د سیالو یا د زل اجازه ورنکړي بل خو د غزل چې هم نن سحر نه بجې حیات آباد کې تابع شوی وو پکې خوشه د تابع کونکو په وینا تر 15 دیر شو جنکو لوپاړو برخه اخیستله شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور
هم دې موضوع کې پاتې کیږي اوریدونکو په پیښور اعتماد کې نن کېدونکو د مېرمنو د سایکل زغل د مذهبي ګوندونو لخوا د مخالفت او احتجاج لکو وروسته لغوه کړی شوی خو د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل مشر قبله یاز لږه شیبه مخکې مشال لیډو ته وویل چې مېرمنې سپورټس کولی شي او اسلام دوی ته د سپورټس یا لوبو کولو اجازه ورکوي
اصل کې مذهب هو تاسو ته پزنه چې کا اسلام وګورئ نو کچرت دا ریس دا سوي چې دا صرف تا خلو په منس کې وي لګال ته احتباب نه سره نو وي نو شاید چې مذهبي رد عمل با نه وي
ها نو تاسو څه وایئ چې زغل کې دی شي خو چې سړیل د کني ولاړ
دا دا دی دی یو خدای دې زکه چې اختلاط چې دې اغه زبونګا مذهبي صورتحال دا سړي چې اختلاط حوصلہ افزائی نہ کئی
قبل یا سب تاسو داسې کم مثالونه لري د اسلام نه چې خځلو به کول چې د خځلو لپاره سپورت چالو به جایز دي
او بالکل دا خو به سالونه موجود دي او رسول الله یا په اول دور کې داس پابندی نشتا او که تاسو ته پته ای په 2002 کې دلتا د مذهبي ګوندونو حکومت په خیبر پختونخوا کې ایم ایم ای حکومتو نو دی باقاعدہ سپورٹس کمپلیکس جوړ کړی و د زنانو لپاره د دې ضرورت ته چې هغه د زنانو سپورٹس کمپلیکس چې هغه فعال کړی شي او کدا سه لوبه او سه اهتمام وي نو د مال تکیږي نو خوي
دا د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل مشر قبله یاز دوی مشال دوی ویل چې خزي د سپورټس کولو اجازه لري او اسلام دوی ته اجازه ورکوي
د ډیموکراسي او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونې خبرونه جمهوریت هر اونې د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي
مشال لري توګه سي د پاکستان پیپلز ګوند یو مشر فرات الله بابر تر مزګر په کراچي کې په یوې خبري غونډه کې ویلي چې د هغوی ګوند با داوار د پوځي عدالتونو د مودي د غزولو حمایت ونه کړی او ویلي دی چې پوځي عدالتونه د لادرک کسانو د توجی کول لپاره کارول کیږي خو هم تیر مخام د پاکستان د یو شخصي ټلویزیون سره په مرکه کې د پاکستان د پوځ ویان میجر جنرال اسف غفور ویلي دی چې پوځي عدالتونه د لادرک کسانو سره هیڅ تړاو نه لري او پوځي عدالتونو کې په تیرو څلورو کلونو کې د وسوا ولس کسانو مقدمي هغه اورول شوې دي نو راځي چې نور تفصیلات واخلو لپاره خبریال غلام غوسره کوي
د یاد ګون یو مشر فرحت الله بابر د ګون د نورو مشرانو ترڅنګ په کراچۍ کې تیر مازیګر په خبري غونډه کې د پوځي عدالتونو په اړه ویلي دي چې یاد عدالتونه د لادرکه کسانو د دفاع کولو لپاره کارول کیږي او په دې وجه پیپلز ګون د دې عدالتونو د مودې د غزولو حمایت نه کوي. چې کله عدالت وایي چې پلانې سړی راو باسي نو اول وایي مونږ ته پته نشته، خو چې فشار پرې واچول شي نو بیا وایي چې د ده مقدمه په پوځي عدالت کې ده. مطلب دا چې پوځي عدالت د لادرکه کسانو د توجیه کولو لپاره کارول کیږي. که یو ځل د پوځي عدالتونو موده غزولې شوې ده نو بس دغه ډیره وه. خو بلی خواته هم تیر مخام د پوز ویان میجر جنرال آصف غفور د پاکستان د یو شخصي ټلویزیون سره په مرکه کې ویلی دي چې پوځي عدالتونه د لادرکه کسانو سره هیڅ تعلق نه لري، او تر دې دمه پوځي عدالتونو کې په تیرو سلورو کلونو کې د 211 کسانو مقدمو کې 666 کسانو مقدمه پیښله شوې دي، چې پکې 315 کسانو ته د مرګ سزاګانی اورول شوې دي. او د آصف غفور په خبره په دغه 315 کسانو کې 55 کسانو ته پانسیانی ورکړې شوې دي. یاد دی وی چې 2 کاله وړاندې پاکستان پیپلز ګوند په قومي اسمبلی کې د پوځي عدالتونو د مودې د غزولو حمایت کړی وو، او 2 کاله وروسته یو ځل بیا د پوځي عدالتونو د مودې د غزولو په لړ کې پیپلز ګوند د دې مخالفت کوي. خو په قومي اسمبلی کې د پیپلز ګوند نه پرته د حزب اختلاف لوی ګوند مسلم لیگ نون د پوځي عدالتونو ستاینه کوي، او د جنوري په 14مه نیټه د حزب اختلاف مشر شاباز شریف د پوځي عدالتونو د کارکردګۍ ستاینه کړې وه، او ویلی وو چې د پوځي عدالتونو له وجې په وسلوالو کې یره ترهه خوره شوې ده، او په دې وجه په ترګرۍ کې ډیر کمی راغلی دی. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
اردوونکو تاسو د غلام غوث راپور واورید. زه هم خپل اصلاح وکم چې د پاکستان د پوځ ویان ویلی دی چې په تیرو 4 کلونو کې د پوځي عدالتونو د لارې په 211 کسانو مقدمو کې د 666 کسانو مقدمه حل شوې دي.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اردوونکو مشال اډو ته وګستئ. د روانې میاشتې په 18 نیټه د پاکستان د سپریم کورټ د ستر قاضي میا ساکب نثار د سبکدوشۍ پر مهال د فل کورټ ریفرنس غونډې ته په وینا کې د یاد عدالت نیو چیف جسټس آصف سعید کوسا ویلی وو چې په دغه هیواد کې د ریاستي ادارو ترمنځ د اختیاراتو د تقسیم په معامله د یوې مباحثې ضرورت دی. تفصیل د مجید بابر په دې راپور کې ورو.
په دغه غونډه کې موجود د پاکستان سپریم کورټ بار کونسل مرستیال مشر خان عبدل خان ایڈوکیټ د جسټس آصف سعید کوسا د دې وړاندیز په اړه 13 ورځ مشال ریډیو ته وویل.
زما په اند د دا ډول مباحثې ضرورت خو نسته، خو ګمان دادی چې جسټس کوسا یو پیغام ورکول غواړي چې په مخکې وختونو کې د عدلیې د رول له وجې په ولس او وکیلانو کې د خپلندي نوټیسونو له وجې چې کومې اندېښنې وې هغه اندېښنې ختمول غواړي. د سپریم کورټ بار کونسل به په دې اړه راتلونکې اونۍ کې یوه غونډه رابلي، نو په هغې کې به په متفقه توګه د دې بیان په اړه رای ورکول کیږي.
بلخوا د پاکستان پخوانی د قانون وزیر او اټارنی جنرال افتخار ګیلانی تیر ماښام مشال ریډیو ته وویل چې پایین کې د ټولو ریاستي ادارو د اختیاراتو حد ټاکل شوی دی، او دا ډول جرګه یا غونډه رابلل به په آئین کې د مداخلت مترادف وي.
فیصله
کوله دوست چې جست هو ډېر انکروچمنټ کوي نه ډے ټو ډے یعنی ورځ تا ورځ د کم حکومتي کارونه به هکې مداخله تر شي کې شوی کم شي غل شوی هسپتالونو کې شوی سکولونو کې شوی ډیمونو کې شوی هر څه کې دا داسې نه ده پکا ده نو هغه احساس هغه ته هی چې د دوه بدله راځي کینو خو زه خدای ناستي خلاف شم هغه دا هم د عین کار زشته عین مطابق چلیدل پکا دي دا تماشا شروع شو تن بدا کینی ثواب بس نه راځي او راځي بیا دوباره کیږي جرګه خود شو کول عین مطابق دومره اختیار متنور راکما ته څنګه وایي تر هغه غیر عینی شي ته خبره دا جرګه بیا عین مبرر شي بل طرف ته وروه لیکن عملا زدا غره ما زه عین سره چیر شه لدی پکا ډایرکټلی ان ډایرکټلی چیر چارو شو دا وړه
تر دا مهال د پاکستان د حکومت او ریاستی ادارو لخوا د نوی چیف جسټس د دې وړاندیز په اړه څه دریځ نه دی رامنځته شوی خو افتخار ګیلانی وایي چې د حکومت او ادارو لخوا په دې اړه خاموشي اختیارول خطرناک عمل دی په کار ده په دې اړه یو واضح دریځ رامنځته شي او د آئین حکمرانی مضبوط کړل شي
دا مجید بابا ستاسو راپور وړاندې کوو لسنی بجې شوی ل شاهین بنری د خبرونو لنډیز اورو
د پاکستانی حکومت سرچینو مشال ریډیو ته ویلي زرد چې د افغان جګړې د حوالې لپاره د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو بل پړاو په اسلام آباد کې وشي بل خو د طالبانو ویان په دغه اړه ټول راپورونه رد کړي دي په پیښور کې نن د جنکو د سایکل ریس یا ځغل سیالۍ د ځینې مذهبي ګوندونو د مخالفت له کبله ځنډول شوي دي زموږ ژوندونو مې یو غیر سرکاري تنظیم د دې ځغل تابعیا کړې وه په پاکستان کې د اپوزیشن ډلو مشر شهباز شریف د مومن ډیم د ټیکې پاړه د پلټون لپاره د وی پارلماني کمیټه جوړولو غوښتنه کړې ده نوموړي پرون قومي سملې ته په وینا کې ویلي چې د دې ډیم د 3.9 اربو روپو ټیکا حکومت د وزیر اعظم سلاکار ته ورکړې ده چې د اصولو نه سرغړونه ده پاکستان پیپلز ګوند ویلي دا ځل به په دغه هیواد کې د پوځي عدالتونو د مودې غځولو مرسته ونکړي دا خبره پرون مازیګر د ګوند یو مشر فرحت الله بابر کړې ده پوځي عدالتونه په کال 2015 کې جوړ کړل شوی وو چې د کار موجوده دوه کلنې مودې د مارچ په میاشت کې پای ته رسی د جمعیت علماء اسلام سینیټر عطاور رحمان ویلي دي چې باید طالبان د افغان حکومت سره خبرو تکینی میګا مشهریرو سره په خبرو کې نوموړي زیاته کړې ده چې به له دغه خبرو د افغان د سولې پروسه د افغانستان د سولې پروسه نتیجې نشي ورکولې امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ ویلي چې نن بعد امریکا د حکومت د جزوی تړل کېدو د هیواد په جنوبي پوله د انساني بحران په اړه یو لوی اعلان کوي
دا شاین بنرج تاسې د خبرونو لنډیز وړاندې کوو په دې نیمه کې دوه اونیزې خبرونه لرو د بی خبرونه د باختر ستوري او روښانه مستقبل خوړومبه راځو روښانه مستقبل اونیزې خبرونه ته د دې اونۍ په روښانه مستقبل خبرونه کې به د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د اعلی زده کړو وړیا موکو په حق لا معلومات ترلاسه کړي دا خبرونه چې هر اونۍ ستاسو لپاره زموږ همکار منور شاه جوړوي راځي چې په ګړد وښو
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل قربا منور شاه سلامونه او نیکی پیرزوونه قبول کړي په افغانستان کې د 1300 راهیسه روانو جګړو د نورو ترڅنګ د تعلیم نظام هم ډیر متاثر کړي دي چې د ویلابېلو سروېګانو تر مخه پکې په بلیونونو ماشومان د تعلیم نه به برخې دي دا هغه ماشومان دي چې د بنیادی تعلیم سہولتونه نه لري د اعلی زده کړو سہولتونه یې بیا لا نور کم دي خو په دې ورسته یو کې ننګرهار ولایت د ځوانانو چارو امریت د یو شمیر شخصي تعلیمي ادارو او شتمنو خلکو په مرسته په سلګونو ځوانانو ته د اعلی تعلیم وړیا موقع برابر کړی دی د یاد ادارې مشر متی الله احمدزی په افغانستان او په ځانګړې توګه ننګرهار ولایت کې د تعلیم د حالت په اړه مشال ریډیو ته وویل
واکشن په دغه اواخر کې چې موږ او تاسو ګورو په افغانستان کې تر ډیره بریده زموږ ماشومان زموږ ځوانان د تعلیم نعمت به برخې پاتې شوي دي په خارونو کې هم د تعلیمي برخې کې مشکلات شته ستونزې شته
کلی تر څنګه په ولسوالۍ کې هم چیرې موږ او تاسو وګورو په ولسوالۍ کې هم ساغه شکل باندې چې اسانتیاوي ځوانانو ته او ماشومانو ته د تعلیم په برخه کې برابرې شي په هغه شکل باندې برابرې نه دي. په ډېرو ساحو کې موږ متوسطې لرو ولې لیسې موجود نه دي. ابتدایه شته دی ولې متوسطې او لیسې نشته دی. ډېره چې زموږ ماشومان دغه ابتدایه زده کړې ترلاسه کوي بیا د متوسطه او لیسه هغه نورو زده کړې نه پاتې کېږي. ځینې کلتوري محدودیتونه هم دي چې زموږ په افغاني ټولنه کې شوي. یو کورنۍ خپلو لورګانو ته د دې اجازه نه ورکوي چې تاسو لاړ شئ تعلیم وکړي زده کړې وکړي. د دې مسلې د حل لپاره موږ دغلته ډېر پروګرامونه ترسره کړي دي، کانفرنسونه مو ورکړي دي، سیمینارونه مو ورکړي دي.
په دې پوښتنه چې له ځوانانو سره یې د اعلی زده کړو په ترلاسه کولو کې کوم عملي ګامونه پورته کړي، متي الله احمدزي وویل:
خوشبختانه چې د تیر ورځ موږ سره د اسما انسټیټیوټ او نړیوال ښوونځي یو قرارداد لاسلیک کړ چې له مخې به موږ درې سوه دېرش تنه ماشومان ورپېژنو چې دوی به په وړیا شکل باندې ورته زمینه سازي کوي. البته یو تعداد هغه ځوانان چې اقتصادي ماشومان بخي چې اقتصادي نسبتا ښه وي د دریو کالو لپاره به دوی وړیا زده کړې ورکړي.
نوموړي وویل د دې ترڅنګ یو شمېر نورو تعلیمي ادارو او اشخاصو سره هم رابطې کوي چې د ځوانانو په اعلی زده کړو کې ورسره مرسته وکړي.
موږ په ننګرهار کې چې کوم خصوصي پوهنتونونه دي الستونه دي له دوی سره هم موږ قراردادونه کړي دي چې د اوري د الفلا د پوهنتون کولای شم، د التقوا د پوهنتون کولای شم، د اریانا د پوهنتون سره تر څنګ یې څونه دي چې هم په طبي برخه کې فعالیت کوي، هم د ژورنالیزم او نورو برخو کې دغلته فعالیتونه لري. موږ دوی ته ځوانان ورپېژنو، عملا دوی ورته زده کړې کوي چې په زرګونو ځوانان موږ دغه پوهنتونونو ته او الستونو ته وړیا شکل باندې او ځینې په لازمو تخفیفونو سره ورپېژندلې دي او معرفي کړې دي. خیر کې موږ د ولسي جرګې د وکیل شینجنو صاحب اکرام نومېږي، له هغوی سره موږ ناسته وکړه او ترې موږ غوښتل چې تاسو مسؤلیت لري، تجاران هم مسؤلیت لري او نور چارواکي زموږ په دې برخه کې مسؤلیت لري چې د خپلو ځوانانو لاسنیوی وکړي. خوشبختانه چې موږ سره یې ومنله په دغه نوې دوره کې د الفلا پوهنتون ته چې سلطنه ورمعرفي کېږي، دا به هم زموږ د ځوانانو چارو د امیریت له اړخه ورپېژندل کېږي. هغه مالي امکاناتو چې میاشتنۍ څومره پیسې ورباندې راځي، څه چې پوهنتون اخلي هغه به انجینر صاحب د کرام چې دی ورکوي، چې دا هم یو غټه لاسته راوړنه ده، یو غټ ګام دی.
دا چې اعلی تعلیم خو د ابتدایي تعلیم ورسته کیږي او په افغانستان کې زیاتره ماشومان له سکولونو بهر دي، د لړکې سهل ځلې کوي. متي الله احمد زیوای:
زه تر څنګ چې اقتصاد ډیر خراب وي یا یتیمان وي، دوی له ځان سره جذبوي، زموږ لاړ خور معرفي کیږي. د پیل نه چې دوی ښوونځی شروع کوي تر پایه پورې به دوی وړیا زده کړې ورکوي. یتیمو ماشومانو لپاره چې هغوی مشکلات ډېر زیات لري، یو څه اندازه پیسې چې 2000 افغانۍ کېږي د زده کړو تر څنګ، دا هم ورته ورکوي تر څو هغه خپل میاشتنی هغه کوم مصارفات چې کېږي هغه پرې باندې پوره کاندي.
په ننګرهار کې د وړیا تعلیم لپاره د ځوانانو انتخاب څنګه کېږي؟ نوموړي په دې هکله وویل:
په هغه کې زموږ شرط هم دی چې موږ به دغه بېوزله کورنۍ، بېوزله ځوان به تشخیصوو چې واقعا دا بېوزله دی او که نه دی. کله چې دوی موږ ته مراجعه کوي وایي چې موږ بېوزله یو، دغه پوهنتون کې غواړو چې خپلې زده کړې وکړو، موږ یې د مربوطه ولسوالۍ که چېرې دی په ولسوالۍ کې اوسېږي، د ولسوالۍ د مقام نه موږ پوښتنه کوي، هغوی خریجاتو ته راجع کوي، د خریجاتو هغه ملک صاحب موږ ته تصدیقوي چې واقعا دغه کورنۍ بېوزله ده، اقتصادي مشکلات لري، غواړي چې دغه ځوان یې تعلیم وکړي، نو هیله ده چې په دې برخه کې ورسره همکاري وکړي. که د ښار اوسېدونکی دی موږ ښاروالۍ ته راجع کوو، ښاروالۍ خپل په هره ساحه کې د ګذر وکیلان لري، ملکان لري، د هغوی د تصدیق وروسته چې واقعا دا تصدیق شي، تشخیص شي چې دی غریب دی، بېوزله دی، بیا یې موږ دغه پوهنتونونو ته او انسټیټیوټونو ته ورپېژنو.
متي الله احمدزی ځوانانو ته خپل پیغام کې وایي:
پیغام ستاسو له رادیو د تاریخ بیا هم د ننګرهار ځوانانو ته او ماشومانو ته دا دی چیرې غواړي په دغه برخو کې تاسو وروزل شئ د ننګرهار ځوانانو شهرو امیریت ته مراجعه وکړي. موږ به انشاءالله هغو بېوزلو ځوانانو ته او فقیرو ځوانانو ته په وړیا شکل باندې زمینه سازي کوو په دغه ډول ښوونیزو اداراتو کې کله چې موږ کوم امکانات لرو کله چې کوم د روزنې پروګرامونه لرو په دې کې هم کولای شي چې دوی برخه واخلي.
تاسو د افغانستان د ننګرهار ولایت د ځوانانو چارو د سانګې مشر متی الله احمدزی خبري واوریده. په دې موضوع نور تفصيل هم لرو خو دلته خلوی ولاند دما.
د دیونه پروخانه مستقبل خبرونه کې په واره چې د افغانستان د ننګرهار ولایت د ځوانانو چارو امریت په سلګونه ځوانانو لپاره د لاس تکړو وړیا موکې برابرې کړې دي. د دې ترڅنګ د نورو سلګونه یتیمانانو ماشومانو لپاره د ابتدا نه تر اعلی ستکړو پورې د تعلیم او خوراک څخه انتظام هم کوي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره د مشال ریډیو ترڅنګ اوسئ.
د یاد پروګرام د لارې زده کړې کوونکی یو ځوان په دې اړه مشال ریډیو ته وویل:
ما نوم منصور ده، د ننګرهار ولایت د جلال آباد ښار اوسیدونکی یم او فعلاً د حقوقو او سیاسي علومو کې زده کړې کوم. د ننګرهار ولایت کې خصوصي پوهنتون ده د روخان په نامه. کله نه چې ما زده کړې کولې نو موږ لږ اقتصادي مشکلات سره مخ شو. نو بیا د دې سلسلې نه موږ د ننګرهار ولایت د ځوانانو چارو امیر محترم متی الله احمدزی صاحب سره د لیدنې موقع پیدا کړه او هغه سره مو ولیدل. نو بعد له هغه نه هغه موږ ته وعده راکړه چې په دې برخه کې به تاسو سره همکاري وکړم. بعد له څه مودې څخه موږ روخان پوهنتون رهبري هیئت سره خبرې شروع کړې. نو موږ د هغه غړیتوب ترلاسه کړ وړیا ډول. نو دا ټول د محترم عامر صاحب د ځوانانو د ننګرهار ولایت متی الله احمدزی
له منصور خانمو وپوښتل چې د خپل زده کړو په کوم پړاو کې دی او په مکمل کېدو یې څومره وخت لګي.
د فعلاً د لیسانس برخه کې زده کړې کوو. فکر کوم دا تر شپاړسمه پورې موږ وایو، ځکه دولس کاله موږ مکتب وایو، څلور کاله دا وایو، شپاړس راځي، شپاړسم پاس. نو زما تقریبا څلور سمستره اوس فعلاً په څلورم سمستر کې قرار لرم. نو موږ به تقریبا د یو نیم کال نه زیات وخت کېږي. نو تقریبا موږ به دا دوه کاله پوره کوو.
نوموړی وایي چې د ځوانانو چارو امیریت لخوا وړیا تعلیم ترسره کړي نو د خپل ولس خدمت کول غواړي.
نو زه اول کې خو زه غواړم چې خپلې ټولنې ته د خدمت مصدر وګرځم. بیا غواړم چې دغه غریب ولس ته، بیچاره ولس ته خدمت وکم. او بیا نو همدغه زموږ خواهش هم دی او غواړو چې په آینده کې یو ښه پوست باندې کار وکړو د ډیپلوماسۍ په برخه کې.
د یاد پروګرام د لارې زده کړې کوونکې مروا په دې اړه مشال ریډیو ته وویل:
نن مې پوره کړې بيبي مروا سجسي دی او فیلن چې ما په التخوا پوهنتون کې اقتصاد پوهنځي محصله یم. دغې نه معرفي شوی یم، د ځوانانو چارو ریاست نه معرفي شوی یم. څلور کلن دغه ما ته راکړې ده، عریضه یې ما ته امضا کړې وه او وړې مې وه. نو څلور کلن دی او څلور کاله ما ته فری پکې لیکلې دي.
دا چې له دې وړاندې یې څومره زده کړې کړې وې او دا موقع یې څنګه ترلاسه کړه نوموړي وویل:
صرف دولت نه فارغ هم دا چې زموږ اقتصادي حالات ښه نو او فعلا هم ځکه زما پلار نشي کولی کار سپینګیري دی او زه د کور مشره یم. نو دې له امله زما کارونه همدې کې لکه پاتې وو. پوهنتون مې خو ډېره زیات علاقه مې درلوده. کله چې دې دغه نه خبره شوم او زه لکه معرفي شوم وړیا د دې چې دا خوشاله یم او کوشش کوم چې نه خپل زده کړې په ښه توګه وکړم او ترې استفاده وکړم.
له بی بی مروا مو پوښتلی چې کومه اداره کې وړیا اعلی تعلیم کوي، د هغه معیار څنګه دی؟
ډیر ښه معیار، ډیر ښه استادان، ډیر ښه تدریس کوي. یعنی موږ زه خلا کولای شم کنه چې د استاد نه ښه یعنی زده کړو او هغه دې له خبر ده مثلا یو استاد کدي ځات لایق اوسي او شاګردان یعنی بعضی شاګردان پرې پوهیږي او بعضی نه پوهیږي. هغه چې موږ مشکل لرو نه ادارې سره شریکو نو هغه زموږ مشکل حلای.
بی بی مروا وای کشران وونه خويندې ټول زده کړې کوي او خواهش یې دا ده چې د هیواد هر ماشوم او هر ځوان د تعلیم رڼا ترلاسه کړي. نوموړی د شاته پاتې سیمو ځوانانو او په خاصه توګه جنکو تاسو پیغام لري.
اوی ته پیغام همدا ورکوم چې انسان باید خپل همت دغه نه کی کنه، یعنی بلا سوال نه کی اوس نه پیم چې زما انده کی ما شوی واخلم، کنه خو ما علاقه ده چې باید زه واخلم او همدا چې لکه ډیر تپ او تلاش هم دی زمون ریاست معرف نه او ځوانان چې ریاست نه دا ځین نه کنه، یعنی زمون دولت مونږ ته پاره ډیر خدمتونه کوي. اول همدا چې څلور کال ډیر کم نه دی، یعنی یو عمر دی چې انسان د پاره پنځم فری شي څنګه چې ماته کېږي نور تمام دي، یعنی په کور کې کی نه ني یو څه حالې ځلې وځي کنه چې خپله که خچېږي انسان خپله وشي کولی خپل د حالې ځلې لاسه هر چیرته رسېدلی شي، خو چې په کور کې کی نه نو بس هغه هر څه نه پاتې هم دي.
د افغانستان د ننګرهار ولایت د ځوانانو چارو امیریت مشر متی الله احمد زیوای کوم ځوانان چې د اعلی زده کړو خواهش لري او مالی مشکلاتو سره مخ وي دوی سره دې رابطه وکړي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل خبرونه سرته ورسیده. تاسو هم که کومه پوښتنه وړاندیزونه او یا معلومات شریکول غواړئ نو په دې شمیرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ 00202212211211 او اوس خپل کوربه منوشاته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
مشال ریڈیو دا
د مشال ریڈیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه به ومني. باز محمد بدیم او د باختر ستوري ونیزه خبرونه کې ستاسو کوربیم. پنننۍ خبرونه کې به په جلال آباد کې د شاعر محمد ګل منصور د دوه کتابونو د مخکتنې په پار د هغه د ستاینغونډي رپورت وړاندې کړو. بیا به د ننګرهار د افغان فلم مدیر محمد شاه مجرو سره په ننګرهار کې د فلمی صنعت په اړه څو خبرې ولرو او په اخیره کې به د یو کتابتون لپاره د کتابونو د راټولولو په کمپاین هم درته رپورت ولرو. لومړی رپورت ترازو د مخکتنی دا غونډه د جنوري په 11مه نیټه شاباس خبرندوی ټولنې د ننګرهار په اطلاعات او فرهنګ ریاست کې جوړه کړې و چې په لزګونو شاعرانو او د منصور د شیر مینوالو په کې برخه اخیستې و. د مخکتنی په دې موقعه لیکوالو او شاعرانو د محمد ګل منصور په شیرونو ویناوي او مقالی وورولي. د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم هم یو له هغه چې د منصور په شاعرۍ بیان ووروله.
منصور صاحب داسې شاعر دی چې په خپل پنځکار هنر سره یې پښتو ادب ته ډېر خواږور کړی دی. دوی داسې شعر پنځولی دی چې واقعیا هغه د پښتون کلتور هغه کلتور چې نړۍ ته د تمدن درس ورکړی دی په خپله شاعرۍ کې تمثیل کړی دی.
شاعر او صحافی عزت الله جواب هم د محمد ګل منصور په شاعرۍ مقاله واوروله چې په یو برخه کې راغلی ول.
سواد منصور لا پدار شوی نه لې خود مینه او هجران درد سړي کې سندر شوی او تر مونږ او تاسو را رسیدلی دي. د شاعرۍ شرنګېدلی ردیپونه رواني کیفیت ژور فکر اوچت تخیل او موسیقیت سړی د پندرناوی ته مجبوروي.
محمد ګل منصور په لومړي ځل افغانستان ته راغلی و. دا چې نوموړی د خپلو مینوالو پر وړاندې څه احساس لري مشال راډیو ته وایي.
افغانستان پښتنو لوی کور دی، خوږ کور دی او کم خلک چې هم پښتانه دي نو د هغوی په سترګو کې خامخا د افغانستان یو تصویر غړي. کم زموږ په منځ کې چې دغه نفرتونه خواره شوي دي د هریار چې پای کې تقریبا تر سهاده پورې کامیاب وو اوس نه دي. ما نن دغه ثابته شوه چې کله د دې وطن مینه ما ولیده او دا ما د مخکې نه احساسوله. زه په دې باندې نه چې یوازې دوی مال مینه راغله، په دې خوشحاله یم چې بلکې مطمئن شوم چې د دې دا خوري او د پښتانه چې کوم دین دا څوک نشي بیلولې.
د مخکتنی په دې موقعه غنو شاعرانو په ترنوم د محمد ګل منصور شیرونه ویل چې د شفق الله شفق په غږ کې د هغه د شیر یو بند ستاسو په وړاندې ګدو.
لړډ کی صدا د خپل وطن بدر ټوکړما لړډ کی صدا د خپل وطن بدر ټوکړما خان بی گورشه خان بی گورشه ده نو کر بی گورشه ده خدایا من را ولی دل بر بی گورشه ده.
محمد ګل منصور هم خپل تازه کلامونه په ترنم سره وویل چې د یو نظم یو برخه یې صدا رنگی وا
چې په تور خم باندې راواولې کومیله د ماشوم د شمل ورو پښتنو مینه مې ولیدلا مات پلار کانو پوټو آواز نه کول منصور بس ندی پسو مینا می ولی دلا یا پرهر پرهر دا ایلام غر باندرا واولی دما اسی دا اوخ کو سماندر باندرا واولی دما زما پزڑا باندی کابل ورد مانا تورخما بلا سوالو نگول.
محمد ګل منصور چې د سبات کابل سیمې سره تعلق لري لومړنۍ زده کړې د خپل کلی په خونځي کې کړي او د یو شخصي خونځي څخه له لسم ټولګي نه فارغ شوی دی. په 1909 میلادي کال یې شاعري پیل کړې. د تنده او ساس کې موږ دواړه لیونی یو اوس بنګړي چاله واخلم رومال راولېږه د غوږونو والی مخر سوه او کافر جانان په نومونو یې شیری ټولګي خپرې شوې دي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو په تیرو کلونو کې به د ننګرهار د سینما لوبغاړو پاموړ ټیلی فلمونه او ډرامې جوړولې چې خلکو به په ډېره علاقمندۍ سره ننداره کولې. خو په دې وروستیو څو کلونو کې په ننګرهار کې فلمي صنعت کمرنګی شوی و. دا چې په ننګرهار کې د سینما لوبغاړي له کومو ستونزو سره مخ دي د افغان فلم مدیر محمد شاه مجروم پې درغږولی دی.
هغه ستونزې چې په افغانستان کې مثلا د سینما په برخه کې شتون لري ټولو ته واضح خبره ده چې دلته سینما مثلا نشته، د سینما قدر نشته، د سینماګر قدر نشته، دوی دپاره یو سپورټ یو کار زمینه نه برابرېږي. نو دغه ستونزې دي چې سینماګران یې لري.
د دغه ستونزو په اړه باندې تاسې د اطلاعات او کلتور د وزارت سره خبرې کړي دي؟
په دې برخه کې خو موږ ډېر غوښتنې کړي دي، پخوا هم کړي دي، تقاضاګانې هم کړي دي، مکتوبونه هم لیږلي دي، مګر متاسفانه د فی الحال دپاره حکومت داسې پالیسي غوره کړې ده چې یوازې پالیسی سازی او نظارت کی پدی برخه کی.
دنن تقریبا 15-20 کال مخ کی تاسې هم ورسره ملوي دلته ډیر زیات سینماګرانو او ډیر زیات فلمونه جوړ کړي چې آتا په ټول افغانستان کې دومره فلمونه نو جوړ شوی لکه اواز په ننګرهار کې چې جوړېدل او لیدونکو خوخول هم
بالکل
وسول نه جوړي.
یو خدا دې چې اقتصادي ستونزې ډېر سینماګران ورسره مخامخ دي پیدا شوي او نشي کولای چې مثلا فلمونه زر زر تولید کړي. بل امنیتي حالات هم په دې یو کال موده کې لږ څه په ننګرهار کې ښه نه و. اوس الحمدلله دا حالت ډېر ښه شوی دی او بیرته بیا هم سینماګران په فعالیتونو باندې پیل کړی دی چې ډېر فلمونه انشاءالله په دې لنډو ورځو کې ممکن د بازار ته راووځي او هغه نشر ته وړاندې شي.
پخوا به چې دلته تاسې فلمونه جوړول نو د پروډکشن لپاره به بیا پاکستان ته تللی. اوس خو که په ننګرهار کې نه وي نو په کابل کې پروډکشن کمپنۍ نه جوړې شوې دي. تاسې به وکولی شئ چې دغه خپل فلمونه به پخپله په افغانستان کې پروډکټ کړئ؟
بلې، هو هغه مشکل یا هغه ستونزه چې پخوا دلته شتون درلودو هغه اوس تر ډېر حده پورې حل شوی دی. یعنی موږ په ننګرهار کې فلمي پروډکشن یې لرو، تخنیکي وسایل چې هغه په هغه کچه پخوا نه وو اوس ډېر زیات شوي دي. یعنې هغه ټکنالوژۍ چې د سینما دپاره پکار دی اوس افغانستان د هغې نه برخوردار دی او د افغانستان سینماګران د تخنیک په برخه کې اوس هېڅ ستونزه نه لري.
نو څه فکر کې اوس چې ستاسو سینماګرانو نوې نوې بیا هڅه پیل کړې ده رنگ براوړي
انشاء الله؟ ځکه چې دا ځل سینماګرانو ځان سره یو هوډ کړی دی، هوډ لري چې داسې فلمونه به تولیدوي چې هغه به د ټولنې د ټول اړخونه په نظر کې نیسي او هغه به ټولنې ته وړاندې کوي، ځکه زموږ ځینې داسې فلمونه دي چې هغه انشاءالله راووت هغه به ډېر ځای ونیسي.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، کابو یو کال د مخه د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست په چوکاټ کې د جلال آباد عیدګاه جومات تر څنګ عامه کتابتون ته ودانۍ جوړه شوې وه چې د کتابونو د نشوالي له امله بنده پرته وه، خو په دې وروستیو کې څو تنو فرهنګیانو دغه کتابتون ته د ټولنیزې رسنۍ فیسبوک له لارې کمپین پیل کړ چې په لږه موده کې یې په زرګونو کتابونه راټول او د اطلاعات او فرهنګ ریاست په واک کې ورکړل. نور حال پر رپورٹ کی. د عامه کتابتون لپاره د راټولولو په کمپاین کې د ولایت د ویان تر څنګ د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد محبوب شاه محبوب هم برخه لرله. نوموړی وایي چې د کمپاین له برکته یې پر ادبي موضوعاتو سربیره بیلابیل علمي، مسلکي، دینی او ټولنیز کتابونه راټول کړي چې شمېر یې تر 8000 پورې رسیږي.
کله چې دا موضوع موږ فیسبوک ته راپورته کړه نو ملنی کمرغه خب بدرګه شوه، زموږ نور ملګري سره یو ځای شو او شریک کار شروع کړ. یو شمېر ملګرو کې د کتابونو مرسته وکړه، په بهر کې کم میشت هیوادوال چې هغوی را سره نقد پیسې مرسته وکړله او د کمپاین شروع شو. تقریبا شاوخوا 1,00,000 افغانۍ زموږ سره کومک وشو او هغې هم موږ کتابونه واخیستل. خو ټول کتابونه چې راجمع کړو شاوخوا 8000 عنوانه کتابونه.
د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم وایي چې کتابتون به د مطالعې د علاقمندانو پر مخ پرانستی وي، خو زیاتوي چې که د مطالعې د فرهنګ د عام کولو لپاره هم کمپاین وشي نو ښه اغیز به ولري.
دا کتابتون به نورم غني کیږي او انشاءالله دا به پرانستی د ټولو مینوالو په مخ باندې او د مطالعې د فرهنګ د علاقمندانو په مخ باندې به دا کتابتون پرانستی، هیڅکله به دا بند نه وي. موږ او تاسو لپاره مهمه خبره دا ده چې څنګه د مطالعې مینوال وهڅو، لکه څنګه چې دغسې کمپاین وشو دغسې یو کمپاین بل هم پکار دی چې موږ د مطالعې مینه هم را وهڅو. اوس موږ ته زیات هغه څوک مراجعه کوي چې هغه تیزس لیکي او یا ډیزرټیشن لیکي او یا هم مونوګراف لیکي، د دې نه خپل څوک مطالعې سره علاقه. خو که چیرې استادان په پوهنتونونو کې او شاګردانو ته استادان په لیسو کې او دندور کې واغې دي ته اړ کې چې د کتابتون ته ورشي، نو زه فکر کوم چې دا فرهنګ هم پیاوړی شي.
لیکوال او کرکتون کې امر الله امید وایي چې دا عامه کتابتون په داسې ځای کې جوړ شوی چې ډیر ځوانان به ورته په اسانتیا سره لاسرسی ولري.
د کتابخانه په موجودیت به هلته خلکو ته دا فرصت په لاس ورکړي چې په اسانه سره وکولی شي د هغې نه کتاب واخلي او هلته مطالعه کړي، د څېړنو لپاره، تحقیق لپاره خلک مراجعه وکړي. نو دغه ځای د محیط په لحاظ هم ډیر مناسب دی او بل دا ده چې د ښار منځ دی، د هرې برخې خلک ورته رسیدګي کولی شي.
د ننګرهار والی آیات الله حیات ژمنه وکړه چې د کتابتون نورې اړتیاوې به دوی پوره کوي.
زه په لومړي قدم کې د دې ځوانانو نه د زړه له تله مننه کوم چې دوی په زرګونو کتابونه د هیوادوالو نه راغونډ کړي او د هغه هیوادوالو نه هم نړۍ مننه کوم چې هغو په دې کمپاین کې د موږ دې ځوانانو ته دا کتابونه ورکړي دي. زه هم په خپل نوبت سره ژمنه کوم چې دغه کتابتون ته چې څه اړین شیان وي او د مرستې ضرورت وي هغه مرسته به موږ ورسره کوو او د دې ځوانانو په مټ باندې به انشاءالله په راتلونکي کې دا ډیره ښه ده چې موږ دا لړۍ ولسوالیو ته وغځوو. موږ اقلن د هرې ولسوالۍ په کچه یو کتابتون ولرو تر څو خپل ځوانان خویندې ورونه د مطالعې دپاره هغه کو وهڅوو.
د یادولو ده چې د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست په چوکاټ کې په خوږیانو، غنیخیلو او اډې فارم کې عامه کتابتونونه پرانستل شوي دي. د دغه ریاست چارواکي وایي چې دوی په دې هڅه کې دي چې د ننګرهار په ټولو ولسوالیو کې عامه کتابتونونه پرانیزي. د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره و. تر بلې خبرونې پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړي. خات او آباد اوسئ.